څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد چترن مخته وړي. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځان له افغانستانه ونباسي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سور نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل و غندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کرکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي. د دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګه مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخوي. میرمن غاسمن ویلي د دایي وجنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون
لخکیلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ. د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. که دایي مو شهید کړ بل دایي راپورته کیږي. د ولس غږ پورته کوي. د ولس ستونزې راپورته کوي. د ولس حق له حکومت او له ټولو لورو څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي حکومت، ازادي راډیو او د خبریالانو ملاتړ بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابع وکړي. پکتیا او پکتیکا او دغه راز بغلان کې هم خبریالانو په دې اړه غونډې کړي او پکتیا کې یو واټ هم د دایي په نوم نومول شوی. الیاس دایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کاوه پرون سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنیه قمانداني نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ تېره شپه طالبانو ته په لاس ورغلې. د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاتګ کړی دی.
تېره شپه وبجې امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ تنګرات او ځایونه د مخالفین له لاسه لیدلي دي او هغه موسوراني باندې اخته دي هغه ټول تنګرات له منځه وړي ورانوي.
د اوروزګان والی له ازادي راډیو سره په بحث کې که څه هم په زغرده د دهراود سقوط تایید نه کړ خو وی ویل که د ملکیانو د مرګ ژوب له ویره نه وي امنیتي ځواکونه طالبان په شا کولی شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی. د وزارت ویان طارق قاریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پولیسو یوې بلې سرچینې ویلي چې دغه برید کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یوه کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل ورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د والی ویان د اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید پیل کړ.
بالاحصار تپې اړوند په پوسته باندې طالب وسلوالو یوه بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. لس طالبان وژل شوي، 15 نفره زخمیان دي. په تعصب سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان، 2 نفره زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړی چې امام صاحب ولسوالۍ کې یې د ملي اردو د ثقیله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې دیرشو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. سیمه لرې پرته ده او ستونزمنه ده چې د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو سپیناوی وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کرکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کرکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان همدې جګړه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په 12مه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې، خو دغلته زرګونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته یې پناه یووړه. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9مې په شپې باندې د تیګرای ملیشو لخوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوالې ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. وروستی خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1990 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پر تله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځیان له افغانستانه ونباسي. د ننګرهار خبریالانو نن غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دای راپورته کیږي.
دا بي وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنه دي.
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع راڅرخي چې ولي او چا دا یو واشه او څرنګه خبریال خوندي شي.
پښتني بو یو ورځ کیږي د پښتني بکیږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د شزینه پولیسو شمیر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمن او تمنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لږ دروي.
د خبرونې د سر راپور راخلو په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځیان تر مهالویش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. فرانسه او د ناټو نور غړي هم په افغانستان کې پوځیان لري. عصمت چاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل. دا وایي زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم. د فبروري په 9مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کیږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنه وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس مګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستانه خپل پوزیان ژر وباسي. مګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. خو د سولې د دغو خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوي دي دوه میاشتې پوره شوې لا هم پر تګلارې موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسېږي نو افغانان به خپله پرېکړه وکړي. څرنګه پرېکړه؟ نور د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلي عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرانس کې یې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی. خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلی جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرانس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوس مهال څه د پاسه 40 ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډېری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو لړل یو هم دا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکزي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار خبریالانو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژونکو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. دوی وویل د دایي وژنه د بیان ازادۍ ته ټکان ورکوونکې پیښه ده، خو په خبرې د واقعیتونو د راسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دایي ارمان به پوره کړي. الیاس تایی پرون په لشکرګاه کې ووژل شو. له ننګرهاره سهار ګله میرزایی راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمهیزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی لډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ ګزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر له منځه نه ځي، بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایي لاره تعقیب کړي.
لښکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ، د خبريال په وجلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدايه مو شهید کړ بل د ایرا پورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تون جرا پورته کوي د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه واړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه یې نه جبرانیدونکي او نه بخونکي عمل دی.
په لاس د خدای مونږ سره خچلن وکي مونږ مو وژنه یې مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د مایک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دي خو د هر چا لپاره دی او باید وژنه یې بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولي.
نو دوی بې پرې خلک دي د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته باید تاسو پاملرنه وکړئ ګنې دا بشري جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي. دا کریډیټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بې دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی و تیره ورځ په مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي میندې چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو ورور ټپي شو. د هلمند ندالی ولسوالی اوسیدونکو الیاس دایی واده کړی و او د مهربان په نوم یوازنی لور ترې پاتې شو. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې میش خبريالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نه شي او د خبريالانو وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتي پر وړاندې پد چلند د دې لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللی د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنجیري وژنو ته د پای ټکی کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په داسې حال کې وژل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یوه مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووژل شو.
ستاسو له پیغامونو
سباول د تخار د ولایت شیمشت ولسوالۍ کې لږیز موږ د دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېره خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شو. دایي صاحب راشي موږ په کوم ورځ نه اورېدلې په راډیو کې موږ په کوم څه جاګر په خدای په ورځ موږ څه کوي. الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الاجا د وطن مشوره په خپل کار او غضب اخته کی اولاد یې هیڅ زبر امې څه نه بوت کی. دای صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشی لري. بس موږ د نور کوم څه د لاس نه کیږي. ختم قران مو کې ثوابونه نور وو په څه خوښ دی په شپه شو په شي
مزه ده کنده هر وای اسد لا او په خبره کوم ما پیغام را دی دی پښین څلو دی دغه ټول خپل ور ته مولار ته الیاس دایي په مرګ باندې دی پښین څلو او دا که څنګه چې دا کار کړی به چرنه وکي باید د قانون منګول ته ور سخت سزا ورکړي. برت واخه د نور خبري اعلان او څنګه جوړ نشي ډیر پښین یې ډیر د لکه خپل ور مرسوي په دغه دولت کې موږ ټول مخانه د خبره سره څکه په دې کې مخابره د فردي څخه خبريالو کورنۍ ته صبر جنیل غواړو چې د جنت دوه بخښنه غواړو. الله پاک جنت ته فردوس په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون. د ازادي راډیو کارتون کې تاسو له تاسو د عزت سړي غواړو. الله دې د کورنۍ ته د عزت خبر ورکړي. السلام علیکم.
موږ کوم خبريال مشو الله پاک دې جنت ته په نصیب کې مو ورغني په شنو خبران کار کاو. دا څه وایي چې پر طالبان په غاړه نه خلک ماخذ یم دا طالبان او وایي طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له حکومت سره دا نن چې کوم خبري او وجه سوي دي دا کله ګلا عبد دا څه سره او موږ سره غوډه ورې دي له دې نه والله تعالی دې ورته چې دا ورته سلام ته احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د بحث موضوع مو د خبريالانو خوندیتوب دی. د روزګان چنار ټول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلي دي ویل کېږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالی توړل د دې ولسوالی لاري له نشتې څلورو میاشتو رئیس طالبانو بندي کړی دي او خوراکي مواد نور کړیشتي ل ترين کوټ د اساجرډو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
چارواکی وای د اورزګان په چنارته ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته وهلي او ډبولې دي. د چنارته ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي.
زما ورور د سخت ولوټه کول عذاب نه بار ټولې لکړي دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما ورور یا ملکی خلک و او یا کوچنیان و چې داسې زغار هلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي. نور یې دی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه رابر کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هغسې فتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دې په لاس ورکوي دی نو
د چنارته ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمته سوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي.
بندیان دي بندیان دي خلک تقریبا د لوس لپاره شخصي خلک ولسي دي چې څلور پنځه یې وژلي دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارته ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغان پولیسو په لیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابي له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي. ملالۍ بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې له رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو په لیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي. اغلی امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ ماپ په اساس دریو کلو نقشې را ده. موږ به باید 10,000 ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي، رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 مېرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد 10,000 وي او اوس 4,050 میرمنې دي موږ سره 4,050.
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلبوجاز پروسه د موږ ډیره ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډیره لاندې کړلې، ډیره مو خلاص کړلې او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چلته یو میرمن راځي جلبوجاز په ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډیر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا یو استاد نه ماش دوه درې چنده ډیر ده، د یو ډاکټر ډیر ده، یو انجینیر ډیر ده، امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډیر دي. ډیرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډیر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلبوجاز و هغه ستونزه درلودله. هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نه سوی کولی، په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړه ده او دغه روډماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده، په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپله د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمېر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنۍ چارو وزارت ورکوي، د لیسانس او د ماستری او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو ناسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنگ پراستول اسمس کلی که ده شهید دهی شهادت به هیچ کلا ده حقیقت شبه گنگه نکلی. عبدالباری امین ده غزنی لگیلانه لیکی طالبان و حکمت باید ده سول خبری را لنگ کلی کنن سول و نشه سبابه چکرو. اسمت الله افغانیار لهلمند لیکی ده الیاس دهی قاتلان مجرمان دی او ده برید پر طول و رسنوی او طول هلمند برید ده. ده شهید دهی لکورنهی اوازدی را دو سر پریغم که شریکیو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي الیاس دی بې طرفه خوش ژبی د شو اخلاقو څښتن وو. دانش افغان د جلال آباد پرستول اس ام اس کلی دی رښتینی شخ شاغلی دایی را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پرستول اس ام اس کلی دی پر الیاس دی بریت یو ظالمانه او د مظلوم ولس پر ژغ بریت وو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی دی دایی خو شهید شو، خدای دی د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له ده سره د چاودنې پر مهال یو ځای ټپي شو. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلی دی هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار ده کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس تایی د وژلو مسله هم په دې بحث کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې دي. دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګه مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخوي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراود شاته تک کړی دی. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو پنځه سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی دی. د والی ویاند وایي چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون خطه چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار کې په امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویان او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پنځشنبه په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د پر موټر مقناطیسي ماین وچاودید. خبریال ولې وژل کیږي او څرنګه خوندي شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی د رسنیو د برخې سلاکار نبی مصداق، او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر راسره یو ځای شوی دی. دا بحث د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې په ژوندۍ بڼه خپور شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې
دا شخ ولې غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د بې چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بېلابېلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بې طرفه انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حنانزی د سرنوشتونکي برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولې خلای کیشي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی راسره د ټلیفون په کرښه دی. عادل جان، همدا پوښتنه که تاسو ته راځي کو چې خبریال ولې خوندي نه دی په افغان ټولنه کې؟
زه اول تسلیت لرم د رسنیو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېره غټه زیاده د افغانستان ځوان نسل ته په تېره بیا د رسنیو کورنۍ ته. دا خو که ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې ووایې هغه کس دی چې بېطرفانه خلکو ته هغه مواقع پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هر ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غواړي ورسوي، هغه ناخوانې چې په ټولنه کې دي هغو ته باید حداقل توجه وشي که دا خبریال نه وي او دا ناخوالې برملان شي. خدا دا خو یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځته رسي. نو د زه فکر کړمه چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلق رشت وکا، در افغانستان رو پخپل افغانستان رشت وکا. در تمو متوجه یو چه کلیدی کلیدی اشخاص کلیدی کلیدی شخصیتونه در توجل کی بطیره بی خبری
من نه عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر درسنه یو د برخه سلاکار او تجربه کار بخوانه خبریال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبریال غلی کوي او نه پریشتي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایی له شهادت نه خبر شلم واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان لبد مرغه اوس خطرناک ترین ملک دی ژورنالیستانو دی پاره شوی. نو دا څو کوي حوال خو دا چې دا خرابه کوي، دا بمونه غورځوي، ماینونه کیږدي، دا خو ټولو ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او شهادت رسوی، دانو واقعا چه یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او دیده طولو پختنی با یو ورس کیگی، یو ورس دیده پختنی با کیگی چه پا چه دلیل زکر خبریان خو هغه کس با چه ډیرو مشکلاتو سره صحنې ته ورنوزي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي او د خپل څه چې دی خپل عقیده لري، نه غواړي چې هغه د راپور یوه برخه وګرځي، دی خپله بېطرفي پکې ساتي.
مساق صاحب محترم، څرنګه کېدی شي چې خبریال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپل ځان وساتي.
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره معذف کړي وو چې هغوی به په خپله یو ځای ته بول او ورته خودل دی چې چی شي دوی وګوري او چی شي راپور ورکړي. خو موږ خبریالان د دغه ترتیبات نه لري. نو په هغه ځای کې چې دوی کار کوي، مطلب دا د حکومت مقامونه ورسره با خبره دي، خو هغوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یوه صحنې ته داخل نشي چې د ده ځان لپاره خطر وي او یو راهنمایی باید ورته وکړي. او بل دا ده چې دای پخپله هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، وبخښئ، دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژونکي برید د پیښې د راپور لپاره سیمې ته ورغلي وو چې هلته بیا بله چاودنه وشوه او د درې سره محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حنانزی ووژل شول. لیکن الیاس دایی په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روان وو، د لشکرګاه امنیت هم خوندي دی او مقناطیسي ماینې د دله موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخه به څرنګه نیول کېږي؟
دا مقناطیسی بم واقعا چې ډیر لوی چلنج ده، ځکه دا ډیر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجه کی. یو خود مخکې له مخکې نه وخت تعینیږي او بل دا چې په ریموټ باندې هغه الوزول کیږي. نو تر اوسه خو چې د ټول خلکو دغه مقناطیسي بمونو کې په له منځه تللي دي، دوی نه دي کړي چې پیدا یې کړي چې دا په کوم ځای کې یخی ده، څنګه ده. ایما توصیه داده چې مخکله دې چې موټر ته سړی ورخیږي یو دو دقیقه درې دقیقې باید چرچاپیر وګوري چې دا بدبخت ماین په کوم ځای کې نه وي چسپېدلی او کوي فوراً نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچوي چې هغې کې لرې کړي هغه ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلکو اومره غریب دي او خلکو زر روپۍ دوه زره روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو پنځه ګون یا زرګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بې له دې چې پوه شي چې دا څه شی ده خو وضعي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي. ټولنې دغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامی ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه ستونزې هم شته.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولري او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متاسفه کې بمونه د اسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي. دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولري تکراروومه اپراتیسي او کشفي ارګانونه ولري چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دی دوی څه وایي؟ بله وبخښه که امدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر د رسنوي او د برخې سلاکار دی. مستاق صاحب څنګه حکومت باید څه وکړي؟ څومره کولی شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغو ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمون کشفي زمون امنیتي برخې د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او تر څو بیا اصلي باندې ته ولاړ شي او دغه ځای نه دغه خبرې مخنیوی وکړي. نور خو نه جنګ ده نو په جنګ کې دغه کار چې پېښېږي هر څومره احتیاط چې وشي.
دلته د جنګ خبره ستاسو په ځای ده، په جنګ کې خلک وژل کېږي لیکن خبریال هغه څوک دی چې د جنګ دواړه خواوې خبروي. عادل جان بهرام، که چېرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولی شي ستاسو په باور؟
دغه څه معنی نه تنها د خبریال مسؤلیت او ساتنه د حکومتونو مسؤلیت ټول وګړو دی. درسته ده چې جنگ دی، همدا جنگ هم داسې نه دی چې د خطر شروع دی یا نه وای دی. څلوېښت کاله کې په وطن کې جنگ دی، بیا د شل کاله خو تاسو وینئ چې د افغانستان د حکومت د هر دوره کې ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هېوادونه په تېره بیا د امریکا متحده ایالتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپلې مرستې کړي دي. اما مسؤلیت دې موږ ته دی موږ ته کړو، خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنگار یا خبریال نباید تلف شي، خبریالان نباید هدف نیول شي. او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خواته کېږدو چې د نشي کشفولی، اما بلې خواته موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغوی هغه واقعیتونه
بیانوي او دا وقتونه نه غواړي چې د خلکو واسطه ورسي. مطلقا مسؤلیت حکومت دی. دوکه شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیول کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه د کشفی ارګانونه څه شي کار، دلته استخباراتي ارګانونه څه شي کار.
دلته یو بله عادل جان، بله او بخشه احساس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې به چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې به چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په